نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري بل خوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمای کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل بیا د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې ښځې د زده کړې کار تفریح ورزش په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی میرمنې هم د نارینهو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري
خاسي هم لکه د نارینه غونډه حق لري د کار کولو بعضې کورونو کې داسې هېڅ نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته دا یې خپل حق ده نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي د کور مسؤلیت له غاړې وه اوس نو طبعاً په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي خپل ځان ته یې مشکل ده کورنۍ ته یې هم سخته ده خوراک څښاک ټول ورته سخته دي تداوي ورته سخته ده ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بېکاره ده کور کې ژوند ورته سخته ده حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي نسي اخیستلی ځان ته تداوي نسي کولی مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي هغه به مجبوره ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه نو چې هغه یې نسي ورته پوره کولی دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نسي وتلی سخته تمامېږي کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې جاب نه دسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنخیستی
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده په دې کې دوه شیان اهم دي یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي مثلا د طب په بخش کې مثلا اقتصادي برخه کې مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دي وخت او د اقتصادي لحاظه ام دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ د کور لپاره زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکار وي ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي یا بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ ورکړي د اولاد په روزنه نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمن او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست مالمداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري، خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي، خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو او نجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار موږ نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي وایي کور به سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، میرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اختوئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کاوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه طرفه کوي، بیا به زموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کېږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خواستم دي، خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، تا به مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور، د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، یعنی له ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا به چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل و، له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ، بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوله، او دا نور مسایل. دا هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، بعضی خزو چې یعنی دا هغه لري خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړه چې هغه یې په وتړل زنه په دوی ولې خزو سره څه شخصي دښمنی ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوی طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جال جال دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خو هسې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، هغوی ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای چې زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله زربرا سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټیکې ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نو خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله مېرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په هغه باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شي چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې په تنګه کړه. دا راته وایي مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو، نو یو وار به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار وو چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، زه کله کوم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کښې غږېږي اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږې، یا مجلس کې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي هم دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاتو ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ د حلقه را تنګوئ، نو اخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوې، دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کښې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ځان ورسره جوړیږي، ژوند ورسره ککیږي. تاسو بیا ولې ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ؟ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ. نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي. په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دغه بزه په بیخې په داستان کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي، نو تابه هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي فشار لاندې ده، هم په ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي؟
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی. که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به هم یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي. ځکه نه کېږي اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، رادي وایو یې. دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي. که نارینه دوی دښمن نه شي، یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګی شوي وي. ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدومره کومه ښځې دي. حتی دوی خپل هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره پاول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.